دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خپرونه.
دا زما حق دی خپرونه ته مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي، خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 12 ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې، خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي؟ یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده، آیا نښې لیدل کېږي؟ مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلي راپور چمتو کړی. لومړی به دا په ګډه واورو او بیا به وروسته خپلو میلمنو ته ورسو. د خبرونې ته مو د ښځو د حقونو فعال انارګله زیرک او دغه راز سیاسي څېړونکی قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هېري سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف شوي دي.
تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ترامپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو، ښځو ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی شوی، طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د یوې ډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. او ښځې تر ټولو زیانمنې شوي دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک ته رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوي دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو، زموږ هلي موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویت لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور لاره خپل ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش لخوا د شوار په توګه لیکلي چې دیموکراسي د خلکو د اراده غوونو د دوی د انتخابونو او ګډون لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو اراده غوونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنون کې د پاکستان لپاره د تیر جمهوریت حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتون لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوانه ملت حوصله کېدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسي مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسي د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسي د یوې بیلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خن جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولای شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولای شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیری سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوا یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پښتون دي یا څوک دي په تشاورات دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې باندې تاثیر مخکې نه مخکې دی، مخکې نه مخکې شوي دي. جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه انفجارونه شوي دي او خځو ته د یو قسم د قرض بندیز کېږي.
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول، او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورېد. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، دا خبرونه زما حق دی. پر دې څرخی د خبرونې ته مو د غراز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم میلمه کړي دي. زموږ دواړه میلمانه راسره وصل دي. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولی شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011. دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 4020230011. مخله دې چې تاسو ته واردر کوز، موږ دواړو میلمنو ته به ورسو. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی به د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک تاسو ته درشو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واورېدل. کراشه دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی وی چې په تیر دولسې زو کې مو هغه حق درلود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زنه ارګل زیرا د ازادي رادیو لاله نه اول پاول قدم کې خپل سلامونه تاسو ته، به تاسو د استډیو لاله نه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. موږ او تاسو په اول په دې باندې بس وکړو کنه، ورسې په یو هیواد کې یا په یو کشور کې ساغل ته تعلیم او سفر کې ضربي او هغل ته تعلیم نه وي، هغل ته خلک په دیموکراسي سو پیژني. هاته د اوسو شکر الحمدلله س درته وایم چې اوس خو بخیر تعلیم دروازې بندې دي، یعنی بخیر اساس د خلکو زده کړو زده او هغه د خلکو له ذهنونو وتلې دي. خلک مطلق به سواد سوي دي په دغه څلور کلو امارات دوره کې. هاته په جمهوریت کې ما خپل وظیفه کړې، ما تقریبا 25 کال خپل وظیفه کړې. هاته په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده، یعنی دیموکراسي ته نه خځو ته راځي کوله، صدا دیموکراسي سر د خځو لپاره. او در حال سی دیموکراسي یعنی د یو کلمه د سید خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې. خلک په دې معنی نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک کپ درې تقسیمه یو وی شو کوي. واته ایسای تعلیم یافته بین نور دوه تقسیم مطلق به تعلیم دي، یعنی خلک د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي. سی دیموکراسي یعنی څه؟ دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت، یعنی د خلکو ازادي. هغه کوم حقونه صلی الله ورکړي، هغه حقونه باید خلکو نه سلف نه سي، هغه حقونه باید خلکو نه وانه خسل سي. دیموکراسي په دغه معنا. خو په تیر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه. اوس خو بيخي مطلق که څوک دیموکراسي وایي بس په مرمۍ به ځواب ورکول کیږي. خو ما افسوس په دې راځي
اغل زیرک دا خو درسته ده. رازو دی خبره ته چې په تیر د جمهوریت په دوره کې ظاهرا په تیر بیا میرمنو هغه حقونه درلودل چې نن ورځ هغه حقونه نه لري. مثلا د کار حق درلوده، د زده کړې حق درلوده، نن ورځ حق نه لري. دی تقریبا د آزادانه سفر حق درلوده لکه محرم پرته او ځینې داسې نور. څه وشول چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل، هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډیر په تیره بیا ښځینه طبقه ترې بې برخې ده؟
زه تاسو په خبره باندې پوه شوم چې تاسو انګو تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان ته دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شل 15 کاله وظیفه کړی تعلیم یې کړی اته موږ کورنۍ موږ خپلوان اته دغه کوم ولایت کې څه زه اوسېږم دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولې وظیفې کړی ټولې تعلیمونه کړی را هر یوه کوی شو په ازادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق غوښتنه به یې کول اته ښځې دومره حق لرله څه څه مشکلاتو سره به مخ شو ازادانه مظاهرې به یې کوله سلامیز مظاهرې به یې کوله څوک یې مخه نه شوی نیوی یعنی هغه حقونه نه و تلسل تر نیول سوی خو اوس بد پښتانه زه درته وایم ګوره که زه دغه پلان ټول په امارات باندې واچوم زه د قتل په امارات باندې دا پلان اچوم ګوره د امارات څه دا د بل چا د لاس لاندې دا د بل چا د واک لاندې ده کنه ګوره مثلا یو افغان ښځه مثلا په آزاده نه سي ګرځېدی خلیلزاد خپل ښځې سره راضي په افغانستان کې سر تور سر ګرځي دغه امنیت امارات له خوا نه نیول کیږي آیا دا کار څوک یې تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي دا د بل چا کار ده دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کیږي نو دا به مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي ګوره موږ او تاسو دا ټکی په نظر کې ونیسو شل کلن حکومت جمهوریت چې 25 دولتونه ورسره همکار او ساغه ړنګ شه کنه مثلا کیدای شي په غلطه لاره روان وو نو موږ او تاسو باید هغه د تیر کارونو عبرت واخلو
خو
بدبختانه بدبختانه چې د پردی لاسونه دي د پردی لاسویونکي دي د پردیو خلکو کار ده ګوره ترامپ خپل غواړي خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي دا خبره څومره عثمان تر مزکه پوری فرق لري دا څوک یې خدا بهرنیان دی دا بهرنیان هم د بل څه د لاس لاندې
دی باندې ورسره بیا هم بحث وکړو مننه اغلی زیرک بلې قریب الرحمن شهاب تاسو ته بدر شو مخکې اغلی زیرک هم اشاره ورته وکړه په تیر جمهوری نظام کې د دیموکراسي د غوړېدو لپاره یا د دیموکراسي د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې د دیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره د انتخاباتو د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې مدني ټولنې فعالې شولې د بیان ازادي د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و آزاد رسنۍ راوټوکېدې لته ټولو ټولو هڅو یاد دغه پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامسته شوی آیا هغه څه هڅې چې په تیر جمهوري نظام کې شوی وې د ټولنې سره اړخ نه لګاو سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره کڅنګ
سلامونه جناب نورې صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته ډېر مننه اصل خبره دا ده چې د تر دیموکراسي وړاندې په یو ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شي او یو ملت په فکری لحاظ باندې د چمتو وي چې د دیموکراسي په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپل ټولنه کې نهادي نه کړي له بده مرغه په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه له همدې امله دیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه یې ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه دا دلیل و چې خلکو له دیموکراسۍ سره په ډیرو مواردو کې حساسیت ښوده او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و او هر چا به داسې ګڼله چې د دیموکراسۍ معنا یو غربي پدیده ده او دا په دوی حاکمي او د دوی هغه کلتوري فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کیږي چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا دیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو له دیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو مثلا هغه څه چې موږ یادوو د بشر حقونو نهادونه د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقوقو دفاع او د اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیا د یاد ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي هغې ته ژمنتیا وه، لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند، یا احتجاج او دا مسایل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشئ ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی وي. مدني ټولنې په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې تاریخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهوره اوریدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
له اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کو یا په خلکو کې نهادي نه کړو، له هغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو، دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهلی، عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعا کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه، دغې پورې څه نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغه قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي، یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لاند راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه موجود، په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصول بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه، دا پدیده، د ډیموکراسۍ پدیده. زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای، څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اظهار آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات و، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه، همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو. ځکه که خلکو بیا پرې باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپل شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه اغلی زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شو، لکه ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه د ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې پتی ورو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کیده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقونه تامین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلی دی. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړله، د ځینو نورو مسایلو یادونه وکړله، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډېر اشاره کوئ چې بهرنیان بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان په خپله په خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پر مخ ولاړ شي. کراشو د خبرې د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوي؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ، په تېره بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغانی خزل دغه وسنی حالت څخه راوباسي؟
د بشر حق دې په نوې لیکيږي چې مثلا نیو ګولمړې او تورسيږي یا لوساسکي دې او تورسيږي، بس نو د دې حق څه ګور الله تعالی بشر ته بشر آزاد په دنیا راغلي. مثلا د هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه په اوسنۍ شرایطو کې ټول حقونه تر اخیستل شوی دي. مخکې ما ورو ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات د خپل د دیموکراسي څنګه ده کنه، ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو. اغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و انتخابات. ګوره شپږ میاشتې موږ تاسو انتخابات وزندیدل، اخیره د بهرنیانو لاس وو، جان کیری راغله د وسر حکومت موږ تاسو وټاکل شو، اخر پایلې دغه شو. او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سزوان کوم، د حقوق بشر دفتر ته ځتل لای ما په ورکشاپو کې ګډون کړی، زمناسته ولاړ کړی، خاص اغه باب کارونه پکې وو کنه چې په غرب کې مغاسي کارونه نه وو. اول رئیس حقوق بشر مجرم مو، بس یو زنانه کارمند به سوونی ول د خپل خوخه لپاره به یونی ولا، یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم کوم. او تاسو وایئ چې په جمهوریت کې سلسله سلسله ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و، صحیح ده بعض کارونه و، مثلا موږ خواندي موږ خزي به مکتب تر تعلیم به کوله، مثلا د کار حق به لرله، دغه حقونه نه و تر اخی سلسله. خو بیا په زیاتره باندې ډیر فشار و، دي ته دیموکراسي نه وای. دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه، کچیر مثلا غربیان و غواړي سره خپل دیموکراسي د افغانستان کې تطبیق کړي. دا خو څلوېخ کاله جنگ ده، څلور کالونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقیږي. هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړي، افغانان هغه دیموکراسي غواړي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتوب ته اجازه نه ورکړي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
اقلی زرک تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکته هم په دې ورسته وو کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده. هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده. خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده. هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي و محفلونه و ټولنې و مدني ټولنې و او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې و، د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاو، ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده، نه په یوازې په څو ښارونو کې.
ګوره مخکې څه ما تاسو اشاره وکړه کنه، موږ څه کله خپله وظیفه اجرا کړې، وظیفه هم کوله، کله به چې موږ کابل ته تلو د کوم ولایت کې څه زه اوسېږم، د هغې ولایت او د کابل هغه به ډېر فرق کول، هغه حالات هغه ماحول هر شی به یې فرق کوله.
خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته ځم، په خپل ولایت کې موسیږم. زه چې کابل ته ځم، چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده، ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي، او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي، د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده. او د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم، د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره وقدای اخیستی که نه. تاسې باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپله بازار ته تلله، خپله به مدرسې ته تلله، یا خپله به کورس ته تلله، یا به وظیفې ته تلله. اوس ښځې حتی چادري لره کړې ده، چادریانې نه په سره یې زیاتر که په شلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره ووینم، ټول ایجابونه اغوندي، ایجابونه مو اغوندي، دا راته مې نه اغوندي چې مثلا ایجاب د دې لپاره چې باید هغه د هر شي د سړي پټ وي که نه، هغه رقم یې نه، دا څه شي ده، دا د خلکو حقوق ده د دوی په مقابل کې.
بله مننه آغلی زیرک. یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتساپ او د عادي ټلیفون لارې وصل دي. یو اوریدونکی به راواخلو، مهرباني ځان را وپېژنئ. د ازادي راډیو د دا زما حق دی خپرونه ده، مهرباني څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
قربان سن نوری صاحب سلام تا تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته، الله دې وکړي روغ جوړ به. عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب خوشاله سم چې بیا دې غږ اورم. تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلی مونږ د دیموکراسي په پلمه نن په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې، په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې پخوا په جمهوري نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامینو، آیا هغه اوس شته نشته؟ دوی له هغه حقونو برخمن دي که نه دي؟ په دې باندې خبرې کوو له خپلو میلمنو سره. تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسۍ د دغه تیرو هڅو کومه نتیجه مو اخیستې ده، او اوس هم لری هغه پرمختګ وینئ؟
الله ته خوشاله کړه نوري صاحب، ډېره ښایسته موضوع مو ټاکلې ده. یو سلام تاسو میلمنو ته وایم. نوري صاحب محترمه، کراسو موږ تاسو فکر وکړو دلته په افغانستان کې. نوري صاحب محترمه، موږ د دیموکراسۍ څخه ښه خاطره ولاکه لرو. که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې دلته شل کاله دیموکراسۍ حکومت، مثلا د دیموکراسۍ چې ده دلته دغه چې دی خاص خلک توجه نه ورته کوي. نوري صاحب محترمه، ځکه دلته اکثره وسید زه په دې باندې مثلا گواہی ورکوم چې مثلا دلته په افغانستان کې د شوزو څه ناڅه حقوق چې دي، مثلا د شونځي ده که په انتونونې کې شونځي باندې څه دي، مثلا موږ د حکومت سره دا څه ده، خو دغه چې د دیموکراسي دلته نوري صاحب محترمه تجربه سره په داشلو کال کې څه دغه نتیجه ورنه کړل، خاص دغه چې د خوشحالي ولاکه ورتل او ښه خاطرې ملاقات لر. نوري صاحب محترمه،
تاسو د کوم د یو مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ورسره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې؟ په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي، زورواکي واکونه چلوي. په تیر بیا په هلمند او نورو لرو ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکې غصب شوي وي، د کورونه جایدادونه بلبل، دا هماغه د حقونو موضوع ده چې د دې خلکو هغه خواسته یا د دوی ادعا ته چا رسیدګي نه کوله. آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې؟ آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده، او که وضعیت بدل شوی ده؟
نورې صاحب محترمه، ډېر ښایسته موضوع ته دې اشاره وکړله. دغه لکه تا چې وویل مثلا توخوا خونو واکمن، تاسو به سره معلومات و چې اکثره کسان چې دي څوک د واک پر ګدي باندې ناست و. نورې صاحب محترمه، تر خپله واسه اندازې پورې هغه واویستا واویسته بازي چې لیدلې، یعنې په هر واویسته کې زه داسې نه درته وایم نورې صاحب، چار ځای به دې واویسته کې درلوده ستا غږ پر یو ځای رسېدی. لیکن اوس چې دي اکثره کسان چې دي اوس هم شکایت کوي، هغه شکایت د څه څه کوي؟ نورې صاحب محترمه، د دغه دعوو څخه اکثره کسان چې دي شکایت کوي چې مثلا د چا سره په ځمکې باندې دعوه وه، نو دا چې کله مراجعه قاضینو ته کوي یا مثلا لوړپوړو چارواکو ته کوي، دغه دعوې چې دي په ډېره مشکله خلاصېږي، یعنې وخت نیسي. او بل چې دي نورې صاحب، لکه تا چې اشاره ورته وکړله، د غصب واچن هغه تېر حکومت کې ډېرو کسانو داسې کسان ما لیدلي وو په دې ده باندې چې مثلا ځمکې به لاندې کړي وي، واکداران به زور به درلودي، واویستا بازي به شروع وه. لیکن اوس هغه چې دی حکومت اعلان کړی دی چې مثلا په زرګونو په سواو جریپونه مځکه موږ د غاصبینو څخه برته ترلاسه کړی د حکومتي مځکه، اوس خلک څنګه ته خوشحاله دي؟ نوري صاحب محترمه، خدای ته تم امید وینو چې په کرا سره به دغه څنګه ته مشکلات چې پاتې مثلا لکه د شونځي چې مثلا شونځي باندې دغه مثال په هانتونونو باندې، خدای ته تم امید وینو، او پر حکومت مو دغه غږ دی د افغان په صفات باندې چې دغه څنګه ته مشکلات تم توجه وکړي، انشاءالله افغانستان به ګل ګلزار شي. نوري صاحب محترمه،
مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني زن رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
السلام السلام نوري صاحب محترمه.
و علیکم سلام څوک او لکم زی
مننه روغ شګه محمد ابي احمدي هم البته بغلان مې زنګ وله محترمه.
خبرونه ته خره غلاست د اتل صاحب څرګندونې مو موورید اتمن تاسو څه وایي؟
مننه روغ شګه البته مې منو ته سلامونه وایم نوري صاحب. دغه ار ټول شي یو څوګر کوم مر سي د دې په ګټه یې نه وره پابندي کوي نه هو ته رښت ور کوي د خلک د څه په کې مګراسي دا مننه لري صاحب. هغه د تاسو پرې کې څوک په شا کار لري چې باندې ظلمونه کوي یې په ټول عمر باید یو سان یا یو رقم یې تقریبا د څه په کې چې خپلپی نه نو مګراسي خو افغانان خو تاسو به تر مانه میګل لري تاسو نو کله چې مګراسي راغله افغانستان ته نو امریکایان او دوی لونی سو زیات د څه په کې چې سيزلو وخت هاي کول په خلکو باندې نو د څه خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه که چې کوم څه ځان لري کول نو اول څه دا حکومت کرزی صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاو نو اساسه ظلمونه شروع سو یعنی خلک به بے باورت بندیانول پیسې به تر وخت ته خلک به بے باورت بندیانول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیر ګډوډي زیاته نور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو ټول کې افغانان زیاتره ناپوه دي یعنی هغه کوم غزینه سره وړاندې سی هغه غزینه نه بده استفاده کوي نو باید هغه سره حکومت ډیر کوشش وکړي خلق زون الله سره وړي دغه وطن لګاره مسی نو صاحب ډیر بد خاطرې منګلرو یعنی زیاتره وختو کې بده بازي خزه مرمنې سره کارمندان ونیول به کار ته دفتر ته نو غوډه ډیر خاصونه کول یعنی ته موږ لیدل دغه خوربم کې د شتاسته وای نو دسه خاص غرض دی درلود نو دا د یو کلبانه دیموکراسي نو بیا خلکو فکر کوي چې بد تعبیر وکړي مشکلات زیات شو دیموکراسي خو شایدا دیموکراسي د شته نو به بد یو طرف بسوک به وای یعنی تقریبا هغه سره به کوم غرض غرض لري یعنی بد نوم ورکی نه بد نوم نه دا خو بل پد نه کړشه نور صاحب محترم
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې دغه د حق کلمه تاسو په چا خلاصه کوي مثلا دی وادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړئ چې باید ویلري کله سره لاندې
دیموکراسي خو ما بل نور صاحب
حقونه
او بل اګه موږ راځه کو دا مکتب شروع کیږي دا پانتونه پورې پانتونه شروع کیږي یعنی مدرسې پورې دا ټول عمر یعنی اګای په خشه ده یعنی که څوک لوستي په ولري هغه د شا کم نخري چا بده خبر هم نه کوي کوشش کوي شفشا سره خپه زابې سي نو زیاتره خلک سیو ما مختلف دي چې یعنی په دغه شهر نه پیدل اشه راغلي یو نکټګان تړلې ده بس مشکلات زیات کړي نو زه دا وایم چې خلک اول په ځکه بیا دیموکراسي کې ټول عمر باید د پلي کې خلک باندې مننه روغ شي
کور ودان چې بغلان مو ټیټ کړي بل بل اوریدونکو نشته دا بیا به هم د بحث دوام ورکړو. شهاب صاحب تاسو ته درځو لکه څنګه چې دوه اوریدونکو او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې په دې برخه کې د دیموکراسي د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلان چې ظاهراً لویدیز راس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده و نه هغه ظرفیتونه موجود و او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتل چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو همداسې ده؟
دقیقا جناب نوري صاحب ستونزه همدغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د دیموکراسۍ یا د دیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وای هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو که ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کول چې هغوی ناست وه او د دیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د دیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو و دې تور ته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لاندې کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د آزادۍ او د رای ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنه حق ډېر زیات حقونه چې محاسبه کو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د دیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناست وو د هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي. دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه
که تاسو پوښتنې ته وکړئ چې تا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی، هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه، قضیه زر نه فیصله کېدی، فساد مو پیسې ټوله دغه کیسه ده. یعنی په دې کانسپټ باندې په خپل تر اوسه پورې زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی، که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وای چې ګوره ته دغه حقونه لرې، تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي، د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي، واک به مهار یي، ته به واک باندې کنټرول لرې، څوک واک ته راشي څوک رانشي، ته به شفافیت وینې. که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای، ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره. لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي، یا د یو محلي پولیس، یا د یو بل بهرني عملیات، یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي، د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوی. او دا دي نو ځکه چې دلیل یې همدا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه، د افغانانو له کلتور، ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پرې ویاړي، د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه. او داسې انګېرل کېدس دا یو وارد شوی شایدي یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي، د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده. داسې غوټه نشوه چې ښه دغه شی خو په افغاني ارزښت کې شته او په دې قالب کې په دې بڼه تعریف شوي. صرف د لغتونو تفاوت کېدای شي موجودي، یا د ځینې کوچنیو اختلافاتو مسله کې، نور په مجموع کې دې پدیدې ته چې که هر څومره ووایو نری صاحب چې هېڅ هم ورته ونه شول. یعنې هغه چا چې ادعا کوله چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي، هغوی د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډېر زیات کار کړی دی.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اغلی زیرک، نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیر بیا په دې مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي، هغه دا ده د ښځو فعاله ونډه، د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمن شوو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډیره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کېږي، یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا، یا له خپله دولتي ادارو لخوا کېږي. د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم، په افغانستان کې ډیر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربونه درس نه اخیستل کیږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي په تیره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالان پریږدي چې هغوی ته مرستې ورسوي؟
ما د پس خبره وخت په دې باندې خو شنه مسلم خصمال دی مدیا کې ملي ده چې کونل زلزله باندې زیاتر ښځې زیانمنه شوې. دا د چې خوندې مندې دي موږ اوس هغه امیدوارې وي هغه، یعنې د هغو ژوند ختم شو، ولې په دې نارینه ډاکترانې هغو ته هغو سره همکاري نه شوی کوی، او ښځینه ډاکترانې یا نرسانې یا قبلګانې موږ نه لرله. مو په هغه حصه کې موږ د فیلي حکومت ته دا خواهش کوو، که په وزر وي که په زارۍ وي، شخصا زه خپله یو کور په صفت، یو مور په صفت، یا مثلا یو فعال په صفت باندې د دوی نه موږ دا خواهش کوو چې ګوره دوی چې دا کارونه کوي، که یې دا اقدامونه چې دوی کوي، دا موږ وطن نور هم د خرابي په مخه روان ده.
کنه دوی په دا خپېږي مثلا ګوره چې موږ او تاسو وګوره د دوی مشران لورانې په ټول خارج کې تعلیمونه کوي ټولې سرتور سر ګرځي ټولې د پتلونو سره ګرځي یو ته مدم کوم شرط نشته خو په افغانستان کې په افغانانو باندې دا ظلم اوس فعلاً دوی جاری کړی ده کنه دوی غواړي ګوره تاسو به په خپله وینې خو دا خو چې نه ده د یا علمات په دوه ګوتو نه پټېږي دوی یار وایي یار یو ښځه لرله اوس یار ارې وایي دوه د دې ښځې یو کې تعلیم یافته دوی هغه خپل آینده وخت سنجوي که چیرې موږ نه وو زموږ حکومت نه وو زموږ ښځې به تعلیم یافته وي بیا به موږ ته کار کوي موږ ته به ګټه کوي دوی په خپله ګټه باندې خپېږي خو داسې به د یار چا تحریک وي یا د بل چا لاسوهنه وي چې مثلا دوی غواړي چې په افغانستان باندې مثلا دغسې ظلم تاسو وکړئ دغسې ستم وکړئ په خوند باندې که چیرې مثلا په افغانستان کې یوه ښځه تعلیم یافته کېږي د هغې ټول کور تعلیم یافته کېږي دوی خو په دې باندې خپېږي
خو هغلی زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د ښځو حقونه خوندي دي
نه نه هېڅ نه ده خوندي په فلنۍ په داخلي شرایطو کې هېڅ نه ده خوندي ګوره مثلا یوه ښځه دا کونډه ده زه یو مثال تاسو ته درکوم یوه ښځه دا کونډه ده هغه په ډېر حجاب په ډېر حیا په ډېر پرده بدله یو ارګان کې به یې وظیفه کوله معاش به یې اخیسته هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله د هغې نه اوس هغه حق اخیستې ده هغه ښځه مجبوره ده چې هغه جګېږي د نامشو له لارې نه خپل عایل ته نفقه پیدا کوي دا خو د ښځې عزت خوندي نه سو مثلا د تعلیم حق تر اخیستی د کار حق تر اخیستی د صلاحیت حق تر اخیستی
تاسو په ولس کې ژوند کوئ دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوئ ولس یې مطرح کوي په همدغه شکل
دا ټول ولس هغه مطرح کوي ټول ولس هغه غواړي هلته د دې مېرمنې خپله دغه غواړي ولې په دې چې موږ خو په یو ولایت کې ژوند کوو د دغو خلکو سره مناسته پاسته ده هلته د دې مېرمنې دغه غواړي هلته تاسو باور وکړئ چې دوی من دي د دوی خوند دي د دوی مېرمنې موږ ته ویلي دي چې کاشکې دا د تعلیم اجازه دوی ورکړي موږ غواړو چې تعلیم وکړو موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي موږ غواړو چې کار وکړو هلته د دوی فامیلونه دا تقاضا لري
مننه غلی زیرک یو اوریدونکو بل هم ده د بره واخلو بیا به هم دی بحث دوام ورکوم مېرمنې ځان راو پیژنې څوک د ازادي رادیو د ما حق د خبرونه اوري مېرمنې بلې ځان راو پیژنې لکوم زم تماس نیولای بلې مېرمنې ځان راو پیژنې لکوم زم تماس نیولای د ازادي رادیو د ما حق د خبرونه د پژوندې بڼه خپريږي مېرمنې ستاسو غږ خپريږي دا اوس خوښ می کوم
از فارسی منم
این حق من است برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود چی فکر میکنین که حالا هم از مو حق حقوق بهره مند هستید
نه والا نه حقوق از بسیار مشکلات از بسیار است
مثلا د چی د چی مورید
د چی مورید د مورید د چی چیزی که تو نه کوم چیزی کاری نه است که کار کنن سو سره یا کوم مرد کار کنن کوم چیزی حق کو بر کنه د بیارن پر چی نه چیزی نه
و تقاضایتان از مسئولین چی هست
تقاضانه مسئولین می است که بسیار خوشمند است که من مسئولین که یک چیزی نشرات بکنن یک چیزی بسیار سارا باوناس بر مردم یک چیزی کاری یک چیزی تریبی پیدا دارد
بله در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلوه رفتنش به کار گرفته شده باشه
بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب بله از صنف شش به بالا
آه نه فیلن خورده میرن مکتب میرن به سابزه و دوازده سیزده ساله هستن میرن مکتب میرن از پنشه ریمه صحبت میرن
خب بسیار خوب تشکر یک جهان که زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین دیر مننه قدر منوریدون کو د ازادی رادیو د دازما حق د خبرونه د پجوندی بنه خبریگی د خبرونه ته مو د خزو د حقونو فعال نارگل زیرک او د غراز سیاسی شنونکی قریب الرحمن شهاب امیل مکری دی شهاب صاحب تاسو ته درزو دغه د بشری حقونو موضوع چنند دازما حق د خبرونه سره مو تړلی موضوع ده د دیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله ډیره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او د غرض د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره نړیوال بیا هم پر دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټول بشري حقوقو ته غاړه کیږي. خو د طالبان حکومت هغه وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړی دي د شریعت په چوکاټ کې. د دوړو ترمنځ تر نن پورې واټن زیاتې کته هم ډیپلوماټیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوې دي. طالبان حکومت ډیپلوماټان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي، خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده. د مرستو موضوع ده، د افغانستان د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده، او دغه راز ځینې نور مسایل. دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به هم داسې دوام وکړي؟ که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده؟
او به سین دوی سب کتنه ما تر جیوا
تاسو ته بلې مهرباني.
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلی د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپل نمائندګي ولري، خپل غږ ولري. دا خپل د انسانانو یو حق دی، او که دا حق د دوی نه په دې فلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته، دا بیا د پوښتنې یو بله پوښتنه ده. نو افغانانو خو 30 میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي، ښایي مخالف وي. نو یو غږ خو باید موجود وي، او دا نړیوال سټیج جوړ شوی د همدې لپاره دی چې په هغې باندې باید د ملتونو غږ انعکاس شي، او هغوی خپلې غوښتنې، پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریځ باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنۍ او حکمانو ته. ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده، او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پېښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بیلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي، هره انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغسې دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پیښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا دې ته ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا بلاک شوي دي، یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد یې دا اوس چې کوم څه روان دي، دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې وویل شي چې یو اقتصادي سیستم، یو میکانیزم دی. د ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي، هغو نهادونو ته، هغو ادرسونو ته، یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه موثر نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه. او په کار دا ده چې حداقل خلک غږ پورته کړي، او طرفین د هغوی د حق د اعادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیره مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک، تاسو هم دا ورستی خبری وکړی، ډیر وخت نه لرو خبرونه، خپل ورستی شی بوت نږدې شوی ده. د دغه وسنی وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقوقو موضوع را برسیره کیږي، په تیر بیا د خزو د کار د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغه سي غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړې، آیا خوشبین یاست چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي؟ په تیر بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسېږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله، مهرباني. وو
زما خواهش داده در جامعه جهانی یا ملل متحد نسه رشتی نگام واخلی دی افغانان و حق خصوصا دی افغانان به خز پناکی ولی پریسی دی افغانان خز.
بله آقل زیرک، استاسو قطعشو. بله مهربانی، استاسو کزما آقا آوری مهربانی. بله گمانم چه
کشار آقای هواد شاکی پاتی تیگی.
بله، یعنی
اونو دقوم آقای هواد
یعنی تاسو وایئ چې کچېرې په یو ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه په عملی ژوند کې له ونډې بې برخه وي، هغه ټولنه وده نه کوي؟
بالکل، وګوره دی او لا.
بله، تاسو په عین وخت کې ګمانم چې بل چا سره هم خبرې کوئ. بله آقای زیرک، ګمانم چې
باندې د خپل کار مسولیت سيزي کوم تعلیم یافته هغه ټول پر لري تعلیم یافته یې خو موږ د فیلیو کاته دا خوښ ده چې بس د حکومت مزل څه دوی اساس د افغانانو سره په مقابل کې د خدای کلیات باندې دا غتري دی او افغانان دومره غیرت لري دومره عزت لري چې هغه غربي حقوق وړي نه ایجاب شرعی ایجاب سره دوی غواړي خپل وظیفه وکړي د شرعی ایجاب سره دوی غواړي خپل مکتبو ته لاړ شي د دوی لورانه تعلیم یافته شي یعنی هیڅوک خپل بی ایجابي نه غواړي ولی په دې چې ایجاب د انسان ایمان ده هیڅوک نه غواړي چې دغه ایمان نه وي دغه ایمان تر لاړ شي نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا چې دغه بهرنیان ورسره همکار شي او جامع جهانی ملل متحد کنه موږ خواندې چې په خارج کې د دوی اجازه خو بس حالا دی خپل دربار نه رحم وکړي خدای دې دوی په دغه کې رحم وکړي چې دغه دې
مننه اواز مو پریکیږي اوریدونکو سمونه چې اوریدلای به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې ډیره مننه د خزو د حقونو فعالان ارګل زیرک سیاسي شننکې قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي
Why was Willem Rashid Janan? رالیز گیر وی داد چادی وی وی در وش رالیز گیر وی داد چادی وی وی ای سبحان وای بس ولم راش جانا وای بس ولم راش جانا Hare Krishna Swastha Peshkota